द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی نن د خالي ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 19 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک په کله هم د افغانستان درنه د سه قسم عملیاتو لپاره امریکې ته د اډو او یا د خپل خاورې د استعمال اجازه ورنکړي د خبر پختونخوا د بنو په جانخېلو کې د شلو ورځو راهیسې روان احتجاجي پرلت مشران وای کچري حکومت یې پر اتونکو دوه ورځو کې غوښتنې ونه منلې نو دوی به پایتخت اسلام آباد ته احتجاجي لاریون شروع کړي د ایران محافظه کارا صدارتي امیدوار ابراهیم رئیسی د ملک په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي او د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار عبد الناصر همتی د مات منلو ورستو د رسمي نتیجو اعلان دو وړاندې ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتو غټلو باندې مبارکي ورکړي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک په کله هم د افغانستان درنه د سه قسم عملیاتو لپاره امریکې ته د اډو او یا د خپل خاورې د استعمال اجازه ورنکړي د امریکې ایچ بی او ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې کله د عمران خان نه پوښتنه وشوه چې آیا پاکستان به د امریکې حکومت ته اجازه ورکړي چې د سیاګي د لارې د پاکستان نه د سرحدي پولې بل اړخ ته القاعده داعش او طالبان په نخښه کې نو عمران خان وویل دوی به په یو صورت کې هم امریکې ته د پاکستان د ځمکې نه افغانستان کې د هر رقم کاروایي قبولو دپاره هیڅ اډه نه ورکوي د وزیر اعظم عمران خان د مرکه چې ټاکل شوی د اتوار په مخام به خبرولې کیږي امریکې ته د پوځي اډو ورکولو د پښتنې په اړه برخې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې ده د امریکې صدر جو بایدن د 11 ستمبر پورې افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستو اعلان کړی خو د امریکې دفاعي چارواکي فکرمندي لري چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده او داعش په څیر ترهګر ډلې سر راپورته کولای شي او امریکا او مغربي اتحادي ملکونو ته غواخونه جوړېدای شي د خبر پختونخوا د بنو په جانخېلو کې د شلو ورځو راهیسې روان احتجاجي پرلت مشران وای کچرته حکومت پر اتونکو دوه ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به پایتخت اسلام آباد ته احتجاجي لاریون شروع کړي په احتجاجي پرلت ناست مشران وای دوی د تیرو شلو ورځو راهیسې احتجاج کوي او یوازینی غوښتنه یې دا ده چې د صوبې وزیر اعلی د دوی سره کومې وعده کړي هغه دې سرته ورسوي احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د دوی په علاقه کې د مشرانو او نورو خلکو هدفي وژنې ودرول شي او د دې لپاره دې حکومت قانونه واخلي په جاني خېلو کې په دشتمې یو قومي مشر ملک نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی چې د هغې وروسته جاني خېل قوم د وژل شوی مشر د مړي سره احتجاجي پرلت شروع کړی دی د جاني خېلو د احتجاج په حق لا پښتنو ته د صوبې حکومت او ځايي انتظامیه کوم ځواب نه وایي خو ځنی امنیتي چارواکي وایي د جاني خېلو سره شوی وعده پوره کړی شوی دی اخوا د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان د میرلي پولیسوای تر مخام د میرلي په اورمز کلی کې یو کس او د هغه محافظ وژل شوی دی پولیسوای د وژل شوی تن کورنۍ په چا دابا نه د کړی او پولیسو په خپل مدعیت کې د نامعلومه کسانو خلاف مقدمه درج کړی او پلټنه یې شروع کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې د افغانستان په حق له د پاکستان وروستۍ سرګندونی به بنیاده بللی او په اسلام آباد یې غږ کړی چې په طالبانو باندې کوم اثر لري د هغې نه په ګټه پورته کولو سره دی طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کوشش وکړي نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان په حق له د پاکستان د خارجه وزارت وروستۍ اعلامیه د سولې د روان بهیر په ګټه نه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په جمعه پورس په خپل یو اعلامیه کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار الحمد الله محب لخوا په پاکستان باندې افغانستان کې د لاسوهنی تورونه په کلک حالت کړو او ویلو د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د پاکستان رول نړیوالې ټولنې منلې او ستایلې ده د ایران محافظه کار صدارتي امیدوار ابراهیم رئیسی د ملک په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي او د نوموړي مخالف صدارت امیدوار عبدالناصر همتی د ماتې منلو وروسته د رسمي نتیجو اعلان دو وړاندې ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتو کټلو باندې مبارکي ورکړي. د ایران میډیا رپورټونو تر مخه صدارت امیدوار او د مرکزی بانک پخوانی مشر عبدالناصر همتی په یو خط کې ویلي هغه تمه لري چې د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنایی په مشرۍ کې به د نوي صدر حکومت د خپل قام لپاره آرام او ترقی راوړي. د ایران تونکی منځمهاله صدر حسن روحانی د رئیسی نوم اخستو بغیر ویلي هغه د خلکو منتخب صدر ته مبارکي ورکوي او زیاته کړي په سرکاري توګه به د هغه مبارکي لږ وروسته راځي، خو دوی ټولو ته پته ده چې په انتخاباتو کې چا د ټولو نه زیات ووټونه اخیستي. ایرانی اولس د جمعې په ورځ په صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه چې پکې د خلکو د ووټ اچولو تناسب ډیر کم و. د ایران فارس خبری ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې د ماښام د ونیمو بجو پورې د ملک یو کم 6 میلیونه اهل ووټرانو کې 10% خلکو رای اچولی. د ایران شورای نگهبان په صدارتي انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی او د آیت الله علی خامنایی شپږ نور کم پیژندل کېدونکو مرسیالانو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې وه، خو د رئیسی په مقابله کې یو شمیر نورو مهمو سیاستدانانو ته په صدارتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه ورکړل شوې.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه مو واورئ. اوس مو پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پاکستان خاورې نه افغانستان کې ترهګرو پر ضد کاروایی د پاره به پاکستان کې په هیڅ صورت امریکا ته پوځي یا هوایی اډې نه ورکوي. د امریکا ایچ بی او ټی وسراخ په یو تازه مرکه کې چې کله د عمران خان نو پوښتل شول چې آیا پاکستان باندې امریکا حکومت ته اجازه ورکړي چې د سی آی ای د لارې د پاکستان نه د پولي پور غاړې ته القاعده، داعش او طالبان په نخښ کړي، عمران خان ویل بیخی نه، په یو صورت کې هم نه، موږ امریکا ته د پاکستان د ځمکې نه افغانستان کې د هر رقم کاروایی کولو لپاره هیڅ اډه نه ورکوو. یاد دی چې د امریکا صدر جو بایدن د 11 ستمبر پورې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وستلو اعلان کړي، خو د امریکا دفاعي چارواکي اندېښنې ښایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده او داعش په څیر ترهګري ډلې سر راپورته کولی شي او امریکا او غربي ائتلافیانو ته ګواښونه پیدا کولی شي. په دې موضوع نور حال د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا دیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د یو امریکایي ټي وی چینل سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان په ډاګه کړی چې په افغانستان کې د عملیاتو لپاره بچا ته هم د پاکستان د خاورې کارولو اجازه ورنکړي. عمران خان وایي دا ممکن نه ده چې موږ امریکا ته په افغانستان کې د عملیاتو لپاره په پاکستان کې اډې ورکړو. ښکاره دي چې تیرو ورځو کې په دواړو پاکستانی او غیر ملکی مطبوعاتو کې د پاکستان لاړه امریکا ته د ځمکنۍ او فضائي ډارو د ورکولو راپورونه راغلي وو او دغه راپورونه د پاکستان خارجه وزارت هم رد کړي وو. لدې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان سینټ ته خپل وینا کې پاکستان کې امریکا ته داړو ورکولو خبر په ښکاره ټکو کې بے بنیاد ګرځولې وو او ویلو چې ترسو د وزیر اعظم عمران خان واکمنی وي نو پاکستان به امریکا ته اډې ورنکړي. په دې لړ کې افغان طالبانو هم په یو بیان کې ویلو چې امریکا افغانستان کې د عملیاتو لپاره په گاوند کې موجودګي غواړي. طالبانو ویل چې په سیمه کې پردي پوځیان د نامنه او جنگ اصل وجدا او لګاونډي هوادونو غواړي چې چاته دې هم دا فرصت په لاس ورنکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې امریکا د روان کال د سپتمبر د میاشتې د 11مې نیټې پورې د افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو د وښکلو اعلان کړي، چې ورسره په دغه هیواد کې د تشدد کچه به درې غسې واشوې ده او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې. امریکا او افغانستان په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د تشدد لپاره طالبان ذمہوار ګرځوي او وايي پاکستان اوس هم طالبانو ته پټ ځایونه ورکوي، خو پاکستان د افغان دولت دا تورونه ردوي او وايي چې د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلی دی. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د قومي سلامتیا مشاور حمدالله محب باندې د افغانستان په امن عمل کې د پرمختګ لمنځه وړلو تور لګولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویلي، موږ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د بې بنیاد داوو په کلکه غندنه کوو او چې هغه وايي پاکستان د افغانستان په کورونو چارو کې لاسوهنه کوي. ښکار دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې پر وروستو کې د تشدد د پیښو سیوا کېدو په اړه ویلي، دا به مبالغه وي که ووایو دا تشدد د طالبانو له کبله دی. په پاکستان کې د افغانستان او طالبانو په چارو نظر لرونکي د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال او سریلانکار حق نواز خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي، د افغانستان د سولې په حواله دا وخت ډیر نازک دی.
د افغانستان د وخت یو داخلي مسله ده او هغه باندې افغان دولت او افغانستان کې تر نه کوم خلک چې ناغه پوهه دي چې څوک په تشدد کې دي. په دغه وخت کې موږ وګورو نو هم افغان طالبان کې دي دغه دعوه ده چې په زیاتره برخو باندې د هغې اثر دی. زما په خیال باندې هغه سیمو کې خو داسې وسلوال ګوندونه نشته دي او چې خو جنګ کې موږ ته ښکاري، نو یا د طالب له خوا دی یا د هغې په عکس العمل کې یا د حکومت له خوا دی تقریباً بمبار. نو دغه خبره خو ځان له د پاکستان د خارجه چارو د وزیر دغه خبره سره خو زه متفق نه یم.
خاغلی قریشی د افغانستان طلوع نیوز چینل سره مرکه کې د طالبانو پر ځای داعش او نور عناصر د تشدد ذمہوار بللی وو. د قریشی دغه سرګندونو ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ټویټر خپل جواب کې ویلو، موږ پوهیږو چې څنګه اولې دوی یعنی طالبان د دې ول جوړول کېږي چې دغه بریدونو ته دوام ورکړي. هغه ویل قریشی یا خو ناخبره ناپوه او یا ملګری دی او کې دی شي چې لدې هم منکر شي چې اسامه بن لادن د پاکستان د فوج مرکز ته نږدې و موندل شو. د پاکستان خارجه وزارت په خپل بیان کې ویلي، د افغانستان د سولې په لړ کې د پاکستان کردار په نړیواله کچه منلې شوې دی. پاکستان دا هم ویلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر لپسې د غډول سرګندونې ډېرې د اندېښنې وړ دي او ویلي شوی دواړو هیوادونو په دې موافقه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عملي کاري پلان پلیټ فارم د لارې به د یو بل سره بحثونه کیږي او د ښکار تورونو نه به ډډه کیږي.
دا واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وروسته اعلامیه د حقیقت لري بللې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې ټینګېدو په اړه د وضعیت حساسیت او رامنځته شوو فرصتونو ته په کتو ورته اعلامیه د سولې بهیر په ګټه ندی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې راغلي د پاکستانی چارواکو څخه د افغانستان او نړیوالې ټولنې غوښتنه داده چې د خپل هغه نفوذ او کنټرول څخه چې په طالبانو یې لري د غړډله د معنی لرونکو خبرو میستو حسوي ترسو په افغانستان کې جګړه او د وینې تویدل ختم، نړیواله ترهګری پای ته ورسیږي او په افغانستان کې صلح چې د نړۍ او پاکستان ګټي هم پکې نغښتې وي ټینګ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په افغانستان کې د اسلام آباد د لاسوهنو په حق له حمدالله محب سرګندونې غندلې وي او د غیب بنسټه بللې وي. یاد وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول په پراخه توګه منلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورستو سرګندونو ته تون خبرګون خودلیو. په دې موضوع نور حال په کابل کې د وایس اف امریکا ډیوا خبريال حکمل سادات روان په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
په افغانستان کې سیاسي او پوځي چیرونکو دا خبره مانی چې په دغه هیواد کې نوري تروریستي او مخالفي ډلې شته چې په جګړه کې ګټي خواندي او نه غواړي چې دلته صلح قائم شي. خو وايي طالبانو نورو ډلو ته د دې زمينه برابر کړې چې نوري ډلې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات کړي. د دوی په خبره چې یو علت یې پاکستان او پاکستان د طالبانو ملاتړ دی. سیاسي چیرونکو نصرت الله حقپال وايي پاکستان له پخوانه د طالبانو ملاتړ او خواخوږی دی. نوموړی زیاتوي پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د حکومت له ادرسه داسې احساس کاوه چې د پاکستان سره د دښمنۍ دریز غوړه شوی او په حکومت کې د هند خواخوږی ځای پر ځای شوی چې د پاکستان ضد پالیسی لري او د پاکستان ګټي ګواښي. خاغله حقپال دا هم وایي چې د پاکستان له دغو خبرو هم معلومیږي چې دوی اوس هم د طالبانو ملاتړ دي. خو زیاتوي طالبان په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات کړی خو د تاوتریخوالی د کچې لوړوالی یوازې په طالبانو پورې مربوط نه دی. دای زیاتوي د جګړې ښکېلې خواوې او په افغان حکومت کې ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ شته چې په جګړه کې ګټې خوندي او د جګړې دوام غواړي. حقپال وویل
مونږ تاسو وینو چې ډېری عناصر دي، یعنی په حکومت دننه حکومت د بهر چارواک عناصر دي چې هغوی د جګړې دوام غواړي. جګړه کې د دوی ګټه ده، جګړې کې قدرت ده، د دوی مادي منافع تامین دي. نو په دې دلیل سره جګړې ته دوام غواړي او دې ته خوښ دي چې د سولې پروسه روغه جوړه مخته لاړه نه شي.
د ملي دفاع وزارت په خوانی ویانه او فوزي چړونکو دولت وزیري په خبره پاکستان تل دی افغانستان په اړه غلط نظر ورکوي. نو موري وای دی پاکستان هر لوړ رتبه چرواکي په نظام کې د دندې پر وخت په افغانستان کې د مداخله خبرې رد کړي. خو کله چې له نظام وتلې بیا په افغانستان کې په لاس وهنو اعتراف کړي. خاغلی وزیري دا مانی چې په افغانستان کې نورې تورریستي ډلې شته خو وای بستر ورته طالبانو هوار کړي. وزیری وویل
دا سمه ده چې په افغانستان کې نورې تورېستي ډلې هم شته، خو دا بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی. که نن طالبان وربند وکړي، زه فکر کوم چې نورو ډلو ته بیا د دې وخت او د دې چانس نه پیدا کېږي چې دلته تاوتریخوالی وکړي او یا جګړې ته دوام ورکړي. نو که دوی دا خبره مني چې طالبان دومره تاوتریخوالی نه کوي، نو دوی په طالبانو باندې فشار واچوي، ځکه دوی په لاس کې دي طالبان وربند وکړي چې معلوم شي چې دا نور څوک دي چې دوی ورته اشاره کوي.
دا په داسې حال ده چې د جمهوریت مذاکراتي پلاوی بیا ځلې طالبانو سره خبرو لپاره دوهې ته تللي. که څه هم اړوند چارواکو په دې اړه څه نه وایي، خو اوس ځینې سرچینې وایي کې دی شي تر راتلونکو څو ورځو د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله، حمید کرزی، یونس قانوني، کریم خلیلي، بابر فرهمند او اکرم خپلواک طالبانو سره خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې په هیواد کې د جګړې ډګر په تودېدو او په پرله پسې ډول د ولسوالیو له لاسه وتلو سره نامني او تاوتریخوالی ډېر شوی، پر حکومت د خلکو نیوکې هم زیاتې شوې چې د سولې خبرو د بیا پیل پر ځای د جګړې پر شدت تمرکز ډېر شوی. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
تیر ورځ افغان طالبانو ویلي چې د دوی مشرانو ترکی ته د خبر رسولې چې بهرنیز واکونه دي د جنگ ځپلي هیواد نه د 11 سپتمبر نه وړاندې وزي. د وسلوالو طالبانو ډلې دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې امریکایي چارواکو ویلي د امریکای صدر جو بایدن او د ترکی صدر رجب طیب اردوان د ګل یادو شنبه په ورځ په خپل ملاقات کې په دې خبره راضا شوي چې د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته به ترکیه د کابل ایرپورټ امنیت یا د سکیورټي چارې سنبالي. د طالبانو ویان ویلی دی چې بهرنی ځواکونه که د ایرپورټ د امنیت په نامه په افغانستان کې پاتې کېدل غواړي افغانان به دې ته اجازه ورنکړي او دوی ته به د حمله کوونکو په نظر ګوري که هغه هر څوک وي. یاد دی چې د ترکیې تقریبا 1500 پوځیان په افغانستان کې د نیټو د جنډې لاندې موجود دي. د امریکا د قومي امنیت سلاکار د زیارت پنځشنبه پور زویلیو دوی په دې سخت اندېښنه لري چې طالبان یا نور عناصر به په افغانستان کې په نړیواله موجودګۍ بریدونه وکړي او موږ په دې باور نه لرو چې طالبان په ښکارا چې طالبانو په ښکارا سو ویلي دي هغه به د امنیت د روانو هڅو مخه ونیسي. په دې موضوع نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د وسلوالو طالبانو ډلې دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د امریکای چارواکو ویلي د امریکای صدر جو بایدن او د ترکی صدر طیب اردوغان د ګل یا دوشنبه په ورځ په خپل ملاقات کې په دې خبره راضا شوي چې د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته به ترکی د کابل ایرپورټ امنیت یا د سیکیورټی چارې سنبالوي. د امریکای د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل مشرانو قوي ژمنه وکړه چې ترکی به د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د امنیت ساتنې په برخه کې د مشرۍ رول لوبوي او موږ اوس په دې کار کوو چې دا څنګه عملي شي. چې کله وایس آف امریکا د طالبانو د ترجمان ذبیح الله مجاهد نه د جک سلیوان د بیان په اړه پوښتنه وکړه ښاغلي وویل چې د ایرپورټ او په دې هیواد کې د هر ځای ساتنه د افغانانو ذمواري ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې بهرني ځواکونه که د ایرپورټ د امنیت په نامه په افغانستان کې پاتې کېدل غواړي افغانان به دې ته اجازه ورنکړي او دوی ته به د اشغلو یا حمله کوونکو په نظر ګوري که هغه هر څوک وي. ښاغلي زیاته کړه که ترکی ولي نه وي. د طالبانو ترجمان وویل چې طالبان غواړي د ترکی سره د یو ورور او اسلامي هیواد په سر ښه سفارتي اړیکې ولري. ذبیح الله مجاهد وویل چې هغوی سره د ترکی سفارتکارانو د خبرې کړې وې چې د ترکی پوځ به دلته پاتې وي خو ښاغلي وویل چې موږ ورته انکار کړی او هغوی په دې ډاډ راکړی وو چې دا خبره به د ترکی مشرانو ته ورسوي. ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو ویان دی وویل چې ترکی او امریکا په خپل منځي مسلو خبرې کولی شي. ښاغلي زیاته کړه چې دا یوازې افغانان فیصله کولی شي چې د کورنۍ معاملات څنګه چلوي او د نورو نه غواړي چې د دې خبرې درناوی وکړي. یاد دی وی چې د ترکی قریبا 1500 پوځیان په افغانستان کې د نیټو د جنډې د لاندې موجود دي. طالبانو په خوانه دا دریس خپل کړي چې د بهرني ځواکونو د وتل نو وروسته د بهرني ځواکونو که په کومه نامه موجودګي وي نمانی. د وایس آف امریکا رپورټ وایي په افغانستان کې د سفارتي هلو ځلو د دوام لپاره د کابل هوایی ډګر تحفظ اهمیت لري او دا ویره هم څرګندېږي چې د نړیوال ځواکونو د ستنېدو وروسته د افغان حکومت امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ تاوتریخوالي د زیاتېدو په نتیجه کې افغانستان یو وار بیا په خانه جنگۍ کې ښکېلېدلی شي. د امریکې د قومي سلامتیا مشیر جک سلیوان د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وویل د طالبانو د خبرو باوجود به د کابل هوایی ډګر د امنیت دپاره د ترک ځواکونو د موجودګۍ دپاره هلې ځلې کولی شي. هغه وویل د هوایی اډې د امنیت په نتیجه کې په افغانستان کې سفارتي او نړیوال فعالیتونه سرته رسول کېدای شي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. ټویټر @voadiva.
شمالي وزیرستان د میرلی پولیس وايي تیر ماخام د میرلی په اورمس کلی کې فهم نومیتن او د هغه ساتون کې وجل شوې دي. پولیس وايي د وجل شوې تن کورنۍ په چا داوا داری نه ده کړې او پولیسو په خپل مدیت کې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. د سیمې یو تن وایس اف امریکا ته ویلي چې د غتن د چا سره دښمنی نه لري او تیر ماخام دوی د ټیکې یا د کار نه واپس راتلل چې په لار کې په هدف کړی شوی دی. په علاقه کې د تازه پیښو په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنداپور سره وایس اف امریکا ډیوا د تماس هڅه کړې ده خو ځواب ورته نه دی ویل شوی. په شمالي وزیرستان کې د تازه پیښو په داسې حال کې شوی چې ور سره په پولا بنو جاني خیل کې ځای خلکو نن په شلم ورځ هم په ولسی احتجاجي پرلت ناشتي او یو وجل شوی مشر ته انصاف ترلاسه کېدو سره په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي چې دوی سره شوی د وزیر اعلی ژمنې نه دي پوره شوی. د جاني خیل پرلت په درشم مې د یو ځای مشر ملک نصیب خان د وجنې وروستو پیل شوی د دغه پیښې مقدمه پولیسو سره د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړی شوی ده. په شمالي وزیرستان کې د تازه هدفې وجنو او د جاني خیلو د احتجاج نور حال د وایس اف امریکا دیوا خبريال عدنان بیتنه په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د میرالی پولیس چارواکي تایید کوي او وایي تیر ماښام د میرالی په اورمس کلی کې فهیم نومیتن او د هغه ساتونکو وژل سوي. وایي کورنۍ په چا دویداري نه ده کړې او پولیسو په خپل مودیت د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د سیمینا ایوا زایتن وقار داوړ وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې وویل دوی د شاه سره شخصي دښمنۍ نه لري او تیر ماښام دوی د اورمس کلی نه واپس راتلل چې په لار کې په هدف کړی شوی دي. هغه وویل مولي د پوز انتظام لاندې د اوبو په ویاله جوړولو کار کاولو
یو ټیکای او خصي وا چې ریار مینار ریو فن نو لا غا يرمزه شه ویل جوړاولا مزګر تل يرمزه ستل موډ نه مخ شه کتون وتا فلټر وتا ویلوډا وا اے جنا فایرینګ ټوکړو جوړه موکا وشتل اے پولیس رغلا و اس کلی
دا تازه پیشه په شمالي وزیرستان کې په داسې حال شوی چې د مې په میاشت کې پښتون ژغورنې غورځنګ په ایوا ولسی غونډه کې په علاقې کې د بد امنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې و. په علاقې کې تازه پیشو په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنداپور سره وایس اف امریکا ډیوال تماس هڅه کړې خو څه جواب ورته نه ویل شوی. په شمالي وزیرستان کې د پولیسو مشر د اپریل په میاشت کې د 15 تر د وژنې پیشو ورسته ویلی وو په علاقې کې هر پیشه هدفي وژنه نه وی. هغه ویلی وو په علاقه کې خلک په خپل شخصي دښمنو کې وژنې وکړي او هغه بیا هدفي وژنې شمارل کیږي. د شمالي وزیرستان رستيال کمشنر یا ډي سي شاهد علي ویلي وو په علاقې کې زیاتره خلک د وژنو د پیښو مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کوي. په کار د چې خلک په مقدمو کې کسان ونوموي پر ضد به قانوني چلن کول شي او د قانون منګولو ته به راوستل کیږي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې په داسې حال کې شوي چې ورسره په پوله په بنو جانې خېلو کې تیر شلو ورځو راسي ځای خلک په اولسي احتجاجي پرلت ناشتي او د وژل سي مشر ته انصاف ترلاسه کېدو سره په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي او وایي د دوی سره د صوبې اعلی وزیر محمود خان لخوا شوي ژمنه دي پوره شي. د ځاني خلکو پرلار په دیشم مې د یو ځای مشر ملک نصیب خان تر وژنې ورسته د هغه پیل شوی چې دغه پیښه مقدمه پولیسو سره د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوې ده. د احتجاج کوونکو د تیر زیارت په ورځ د صوبې د ترانسپورت وزیر شاه محمد هم ورغلی وو او پرلته وینا پر مهال ویلو دوی غوښتنې جایزې دي. د بجټ غونډې ورسته د صوبې اعلی وزیر دوی غوښتنې په ځای کولو لپاره له دوی سره وویني. د پرلت ایو مشر ډاکټر ګلالم وزیر اویل د صوبې وزیر ته دوی دوه ورځې وخت ورکړی که غوښتنې نه منل کېږي سبا بیا کوم را یو ځای کېږي او هغه د مړي سره اسلام آباد ته لارین کولو د دوی پریکړه په ځای ده.
نو په دې باندې تل حال ورته سبا پورې غلطه ای تایم موږ به ماښام پورې سبا پورې پته ولګي چې آیا څه ګام به پورته کوي عملي دا خو موږ پلان دی بیان کړی دی تیاریاني شروع دي موږ به روان یو ان شاء الله کارن دی وا موږ دا ور سره وایو چې د بنو پیره بلکې د دغه د کومې زړه مې دا د بوي دا به مطالبه دي جنې خیر او که موږ جوړ د بنو نه اخو راړو کنه روان شو بیا به موږ مطالبه دانې الته خو به ټول بیا د پښتون مطالبه وایي.
اخو ته د سوي حکومت ایو سرواکې د نومنه اخستو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د سوي اعلی وزیر محمود خان ته د دوی د غوښتې رسول شوې دي خو هغه د بجټ په غونډه کې مصروف دي او ضربه د احتجاج کوونکو د غوښتنو په منلو کار پیل کړی. دغه سرواکې اول شبداوي چې د سوي اعلی وزیر محمود خان د دوی غوښتې منلو لوړاندې دوی خپل احتجاج ختم کړي او مړی خاور ته وسپاري. عدنان بیٹنای ډیوا بنو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voag1news.com. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 19 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک په کله هم د افغانستان درنه د څه قسم عملیاتو لپاره امریکې ته د اډو او یا د خپل خاورې د استعمال اجازه ورنکړي. د خبر پښتونخوا د بنو په جانخېلو کې د شلو ورځو راهیسې روان احتجاجي پرلت مشران وای کچري حکومت یې پر راتلونکو دوو ورځو کې غوښتنې ونه منلې نو دوی به پایتخت اسلام آباد ته احتجاجي لاریون شروع کړي. د ایران محافظه کارا صدارتي امیدوار ابراهیم رئیسی د ملک په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړې او د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار عبدالناصر همتی د مات منلو وروسته د رسمي نتیجو اعلان دوه وړاندې ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتو ګټلو باندې مبارکي ورکړي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک په کله هم د افغانستان درنه د څه قسم عملیاتو لپاره امریکې ته د اډو او یا د خپل خاورې د استعمال اجازه ورنکړي. د امریکې ایچ بی او ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې کله د عمران خان نه پوښتنه وشوه چې آیا پاکستان به د امریکې حکومت ته اجازه ورکړي چې د سیاګي د لارې د پاکستان نه د سرحدي پولې بل اړخ ته القاعده داعش او طالبان په نخه کې، نو عمران خان وویل دوی به په یو صورت کې هم امریکې ته د پاکستان د ځمکنه افغانستان کې د هر رقم کاروایي قبول دوپاره هیڅ اډا نه ورکوي. د وزیر اعظم عمران خان د مرکه چې ټاکل شوې د اتوار په ماخام به خبرولې کیږي امریکې ته د پوځي اډو ورکولو د پښتنې په اړه برخې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې ده. د امریکې صدر جو بایدن د 11 ستمبر پورې افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستو اعلان کړی. خود امریکای دفاعي چارواکي فکرمندي لري چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده او داعش په څیر ترهګر ډلې سر راپورته کولای شي او امریکا او مغربي اتحادي ملکونو ته ګواښونه جوړېدای شي. د خبر پښتونخوا د بنو په جانخېلو کې د شلو ورځو راهیسې روان احتجاجي پرلت مشران وای کچرته حکومت په راتلونکو دوو ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به پایتخت اسلام آباد ته احتجاجي لاریون شروع کړي. په احتجاجي پرلت ناست مشران وای دوی د تیرو شلو ورځو راهیسې احتجاج کوي او یوازینی غوښتنه یې دا ده چې د صوبې وزیر اعلی د دوی سره کومې وعدې کړي هغه دې سرته ورسوي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د دوی په علاقه کې د مشرانو او نورو خلکو هدفي وژنې ودرول شي او د دې لپاره دې حکومت قانونه واخلي. په جاني خېلو کې په دشتم مي یو قومي مشر ملک نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی چې د هغې وروسته جاني خېل قوم د وژل شوي مشر د مړي سره احتجاجي پرلت شروع کړی دی. د جاني خېلو د احتجاج په حق لا پښتنو ته د صوبې حکومت او ځايي انتظامیه کوم ځواب نه وایي خو ځني امنیتي چارواکي وایي د جاني خېلو سره شوي وعده پوره کړی شوی دی. اخوا د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان د میرلی پولیسوای تر مخام د میرلی په اورمز کلی کې یو کس او د هغه محافظ وژل شو دي. پولیسوای د وژل شو بیتن کورنۍ په چا داوا نه د کړی او پولیسو په خپل مدعیت کې د نامعلومه کسانو خلاف مقدمه درج کړي او پلټنه یې شروع کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې د افغانستان په حق له د پاکستان وروستۍ سرګندونی به بنیاده بللی او په اسلام آباد یې غږ کړی چې په طالبانو باندې کوم اثر لري د هغې نه په ګټه پورته کولو سره دی طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کوشش وکړي. نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان په حق لا د پاکستان د خارجه وزارت ورسته اعلامیه د سولې د روان بهیر په ګټه نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خپل یو اعلامیه کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب لخوا په پاکستان باندې افغانستان کې د لاسوهنې تورونه په کلک رد کړو او ویلو د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د پاکستان رول نړیوالې ټولنې منلې او ستایلې ده. د ایران محافظه کار صدارتي امیدوار ابراهیم رئیسی د ملک په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړې او د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار عبدالناصر همتی د ماتې منلو وروسته د رسمي نتیجو اعلان دو وړاندې ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتو ګټلو باندې مبارکي ورکړې. د ایران میډیا رپورټونو تر مخه صدارتي امیدوار او د مرکزی بانک په خوانی مشر عبدالناصر همتی په یو خط کې ویلي هغه تمه لري چې د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی په مشرۍ کې به د نوي صدر حکومت د خپل قام لپاره آرام او ترقی راوړي. د ایران تونکي منځمهاله صدر حسن روحاني د رئیسی نوم اخستو بغیر ویلي هغه د خلکو منتخب صدر ته مبارکي ورکوي او زیاته کړي په سرکاري توګه به د هغه مبارکي لګورستو راځي. خو دوی ټولو ته پته ده چې په انتخاباتو کې چا د ټولو نه زیات ووټونه اخیستي. ایرانی اولس د جمعې په ورځ په صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه چې پکې د خلکو د ووټ اچولو تناسب ډیر کم و. د ایران فارس خبری ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې د ماښام د ونیمو بجو پورې د ملک یو کم 6 میلیونه اهل ووټرانو کې 10% خلکو رای اچولی. د ایران شورای نگهبان په صدارتي انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی او د آیت الله علی خامنائی شپږ نور کم پیژندل کېدونکو مرسیالانو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې وو. خو د رئیسی په مقابله کې یو شمېر نورو مهمو سیاستدانانو ته په صدارتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه ورکړل شوې.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ایران کې تیر ورځ شوی صدارتي انتخاباتو ورستو اصلاح خوښونکو صدارتي کاندید زاړهپاله سوچرونکو د عدالتي نظام مشر ابراهیم رئیسی په وړاندې خپل مات منلې ده. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د مرکزی بانک بخوانی مشر عبدالنصیر حتمی په یو خط کې لیکلی دی چې تمه لري چې د ستر رهبر آیت الله علی خامنائی په مشرۍ کې به نوی حکومت هیواد کې سکون او سوکالی راولي. ایران کې خلکو د جمعې په ورځ صدارتي انتخاباتو کې خپل رائے ورکړې ده. په دې انتخاباتو کې د رئیسی په مقابله کې تکړه کاندید نه دی لیدل شوی او د خلکو د رائے ورکولو شرح هم کم و. په ایران کې د انتخاباتو د نتیجې په اړه نور حال د وایس اف امریکا په رپورت کې زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د ایران د مقامي وخت مطابق د خالی په سحر 2 بجې پولینګ پنځ شوی او تر دغه وخت پورې د ایران د کورونو چارو د وزارت لخوا د ټرن اوټ یا د رایو د شمار په اړه کوم سرکاري اندازې نه دی خودل شوی. چارواکو د جمعې په ورځ د رایو ورکولو او وخت تر 2 ساعتو پورې نور غزغولې وو او تمه یې کوله چې نور خلک به هم رای ورکړي. د ایران نیم سرکاري خبری ادارې فارس نیوز ایجنسی د جمعې په ورځ پیلې وو چې د مقامي وخت تر 2:30 بجو پورې 80% خلکو رای ورکړې ده. په هیواد کې 9.5 میلیونه خلک د ووټ اچولو حق لري. د کورونو چارو وزارت چې د دې عمل څارنه کوي د دیش مارش مېرې په اړه سن دی ویلې. سلونکو ویلې دي چې په ایران کې زیاتو خلکو رائے نه دا ورکړي ځکه چې دغه خلک د هیواد مذهبي مشران د امریکای د بندیزونو د اوږدې وبا او د چارواکو د بډو رشوتونو په وجه ځپلې شوی اقتصادي بدنظمۍ ذمہوار ګڼي. د ایران موجوده صدر حسن روحاني د خپل صدارت 2 دورې پوره کړي دي او د روانو صدرتي ټاکنو غنو کاندیدانو یا خو خپل نامې د صدرتي ځغل نه لري کړی او یا نه اهله ګرځول شوی. پاتې ټول صدرتي کاندیدان د هغه شورا نه منزور شوی کوم چې د صدرتي کاندیدانو کتنه او منزوري کوي. د ایران صدرتی انتخاباتو دو ورځې وړاندې دوه سخت دریزه کاندیدانو د صدرتی ځخل نه د وتلو او د یو بل سخت دریزه کاندید ابراهیم رئیسی د حمایت اعلان کړی. د ایران د مرکزی بانک پخوانی مشر ته په دغه صدرتی ځخل کې د یو بدلون غوښتونکي په توګه کتل کیږي. په امریکا کې د حقونو د ډلې عبدالرحمن بورمن مرکز مشر لادن بورمن او پی او ای ایرانی سرویس ته په یو مرکه کې ویلي دي چې د ګڼي د خلکو کم شمېره کې د ووټ ورکولو سره به د ایرانی رژیم قانوني حیثیت نور هم کمزوري شي او زیاتوي چې د حکمران نظام هر ممکن کوشش وي چې زیات خلک ووټ ته راوبلي. رئیسی چې په هیواد کې د بډ رشوتونو د ختمولو کمپین یې کړی وو د با په هیواد کې ډومبه صدر وي چې د امریکې د بندیزونو په وخت کې صدر منتخب کیږي. واشنگتن په کال 1988 کې په لوی شمېره کې د سیاسي قیدیانو خلاف په هلو ځلو کې د لاس لرلو په شک کې په رایسي بندیزونه لګولي وو. دا وخت امریکا او د نړۍ غټ طاقتونه د ایران سره د شوي جوهري لوستامې په سر خبرې کوي. د کینیډا په یورک یونیورسټي کې د ایران د چارو پروفیسر د وایس آف امریکا ایرانی سرویس ته ویلي دي چې د رایسي انتخاب بعد کتل به د امریکا صدر جو بایدن لپاره د جوهري لوستامې د بیا کتنې کار ګران کړي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په کلیز بجټ کې د میرمنو د پرمختګ لپاره یو ارب روپۍ ټاکلي دي. په دغه پیسو کې به 100 میلیون روپۍ د میرمنو د کمیشن د فعال کېدو لپاره مصرف کولی شي. په دې موضوع نور حال د وایس آف امریکا دیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په دې حقله ویډیو سره خبرو په محل په پیښور کې میشت کاروبار کوونکي نیلوفر سمی وینا وچی کمی میرمنې کاروبار کول غواړي نو په هغه کې زیاتره یا خود ناپوختیا او یا د بانکونو له خوا د قرضو ورکولو لپاره لګول شوی سختو شرطونو له امله قرضو اغستلو ته غاړه نګدي.
دا کرونا کې چې کوم حالات شو د وینا مخ کې تیر کلونو کې بجټ چې دیم پاس کړی دی هغه کې موږ باندې اناؤنسمنت شو کی او هغه دا هغه ما تاسو ته وایي چې طریقې کاری دوم رګرانی دوم د زنانا هغه ویل نه کړل شي هغه پیسې بس پته نشي چې څه تلاړ شي بیا یوټیلایزم نشي او دې کې چې کوم دا فاټا والا لکې دی یا وزیرستان یا داسې علاقو د پاره چې کوم اناؤنسمنت دی نو دې کې په هغه زنانا پر لیکانه دی هغه خو د دې ځای پر لیکه خزي زنانا چې دی هغه نشي هغه څه پاسانو نو هغه دې څنګه واخلي. زما ګورنمنت نشي دا ډیماند چې 1 ارب روپۍ خو تاسو د زنانو د سکل لپاره یا د هغه فیسیلیټیشن لپاره کې خو دي خو اوس د دې کې کار هم دومره آسان دي چې هغه کم نه دي خواتین دي کم چې ډیزرونګ اکسټرا کې کارونه دي نو چې هغه خو مخه د اپورچونټي اویل کی.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په بجټ کې میرمنو ته د قرضو ورکولو لپاره د بانک اپ خیبر مایکرو فاینانس برخه کې 40% او د اخوت پروګرام لاندې د 1 ارب فند په تقسیم کې 50% کوټه مختص کړی ده. او په خور کې د وومن چیمبر اف کامرس په خوانی مشره شمامه ارباب وایي د میرمنو د لپاره په بجټ کې د قرضو ورکولو کم مقدار اخودل شوی دی نو هغه ډیر کم دی او په لویه کچا روزګار کون کې میرمنې ترې ګټه نشي پورته کولې.
چکم مایکرو فائنانس مطلب د ورکوټي لون دا چې ورکوټي لون بانک اف خیبر ورته کنه دا سکلډ اور ایجوکیټډ خزین چې کومې دي کومه هغه ته بس لکه ماکسیمم لیمټ دی ښه او چې کوم سکلډ نه دي انسکلډ انډیویډوالز دي مطلب خزا سړی چې یو څه کوم دي چې انسکلډ دي نو هغه ته 0.5 لکه او انسکلډ خدای مکه یو خزا دا او انسکلډ دا نو اخو لا لوور انډیویډوال دا نو هغه ته 3 لکه ولادي.
نو مولوی وايي باید د نورو شوبو په سیر د میرمنو روزګار ته هم په بانکونو کې ځانګړي حیثیت ورکړ شي چې هغه هم په اسانۍ سره په لوی کچا د قرضو اغستو توان ولري.
بګر لون تم پکا دي نوې ماشينونه د پاره کروڑونو کې لون پکا دي او هغه عمره به تاسو ته پی بیک هم کوي څنګه چې تاسو اګریکلچر ته یو سېکټر جوړ کړی دی اګریکلچر نه چې بای تاسو به لندینګ کوي اګریکلچر ته داګه تاسو خواتین چې کوم دی زنانه چې کوم دی کوم بزنس کې دی هغه یو سېکټر اناونس کې او هغه تاسو لون ورکول د بانک ریسپانسبيليټي شي کدا یو خو کنسیډربل اماونت او دا ری ریټینګ کې فرق راځي هغه کوشش کوي چې موږ خپل تاسو لون ورکو نو تاسو دا سیسټم کې د نمبرو کې موږ مکنفیوز کوو.
یاد دی وی د جون په 13 د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د زر ارب روپونه سیوا بجټ صوبای اسمبلی ته وړاندې کړی دی. په بجټ کې د ريجستره وړو کاروبار کونکو میرمنو د لپاره قرض حسنه د 21 جامو جوړولو مرکزونو څخه 840 میرمنو ته روزګار ورکولو ترڅنګ د قبایلی میرمنو د خود مختاری او پرمختګ لپاره 1.5 میلیون روپۍ هم مختص کړی شوې دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2021 دوشتم د پاره د زر عرب روپونه سیوا بجټ صوبایي سمنې ته وړاندې کړی چې په کې ترقیاتي کارونو د پاره پیسو کې 10% اضافه تجویز شوی ده. خو د حزب اختلاف ګوندونه په بجټ تنقید کوي او وایي صوبایي حکومت د بجټ اهداف نشي ترلاسه کولی او وفاقي حکومت صوبې ته د خپلې برخې پوره پیسې نه ورکوي. د خیبر پختونخوا د صوبایي بجټ وروستو سرکاري کارکونکو او د مزدورانو تنظیمونه وای حکومت چې د خلکو سره په بجټ کې کمی وعده کړی دي هغه نه دی پوره کړی. دوی وای حکومت کم نه کم تنخوا 20,000 روپۍ مقرر کړی ده خو په شخصي ادارو کې دا نه عملي کیږي. او دا چې حکومت د سرکاري نوکرانو سره دا اجمنه کړی و چې دوی ته به هم ځانګړي الاونسونه ورکوي خو هغه نه دی اعلان کړی. په دې موضوع نور حال د وی او ای ډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان ورکرز فیډریشن کوارډینیټر شوکت انجم وايي حکومت د سرکاري نوکرانو سره چې کومه د لس پیسه د اډهاک ریلیف په تنخواګانو کې د شاملولو وعده کړې و هغه یې نه ده پوره کړې. دوی وايي په حکومتي کچا اعلانونه خو ډیر کیږي خو بیا هغه نه عملي کیږي. شوکت انجم وايي د دې وړاندې د مزدورانو د پاره کم نه کم تنخوا 1,000 روپۍ و خو په غیر سرکاري ادارو سکولونو کارخانو او پر روزانه حساب کارکونکو ته 1,000 روپۍ د میاشتې په سر نه دي ورکړې شوی. دوی وايي اوس که د حکومت لخوا کم نه کم تنخواه 20,000 روپۍ مقرر کړی شوی ده خو باید چې حکومت دغه تنخواګانې عملي کړي ځکه چې په شخصي ادارو کې کارکونکو ته هغه هم را تنخواګانې نه میلاویږي. د خیبر پختونخوا حکومت 13 ورځ د 1 کروڑ روپونه زیات صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. حکومت دا کوي چې په صوبه کې د ترقیاتي کارونو لپاره پر ریکارډ کچا 301 اویا ارب روپۍ ایښودل شوي دي. صوبایي د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه په خپل بجټ تقریر کې ویلي دي چې په مجموعي بجټ کې 919 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا د سمو سیمو لپاره او 199 ارب روپۍ د نوي شامل کړی شوي قبایلي ضلعو لپاره دي. حکومت دا ولري چې په تنخواګانو کې په مجموعي توګه 10% اضافه کړي چې په کې 10% اډهاک اضافه هم شامل ده. خو په خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د پوسټ ګریجویټ کالج استاد او د استادانو مشر پروفیسر حسن الرحمن د حکومتي ګامونو څخه مطمئن نه دي. دوی وايي زمونږ د حکومت نه غوښتنه وا چې نوکر شاهي او عدالتي افسرانو ته کوم خصوصي اعلانونه ورکړي شوي دي هغه دې هغوی ته هم ورکړي شي خو حکومت د هغوی دغه غوښتنه نه ده منلې.
25% د ډي آر اي ډسپيريټي ريډکشن اعلان خبره شوی و زمونږ د سیستم رننګ بیسیک پیر هغه د پاسه وا او په ساتي کې څونه ملازمین یغي د مارچ نه اډمیزبل دا هغه اخلي دلته زمونږ صوبایي ګورنمنت چې کوم دین هغه لاول 25% اومنله هغه بیا په بیسیک
د خیبر پختونخوا د صوبایي بجټ مطابق په صوبایي حکومت د پینشن بوج نور هم زیات شوی دی. د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي په کال 2003 او 2004 کې د بجټ 1% برخه په پینشن کې مصرف کیده خو اوس دا برخه 14.8% ته رسیدلې ده. دوی وایي حکومت هڅه کوي چې د سرکاري نوکرونو د ریټایر کېدو عمر د 15 کالو نه 15 کالو ته راکم کړي او کم نه کم نوکری د 10 کالو نه 15 کالو ته راولي او دې سره به حکومت ته د کال په سر 12 ارب روپۍ بچت وشي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د بلوچستان د یلتی حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بجټ مخالفو ګوندونو رد کړي او دغه بجټ یې د خلکو پر ضد بلل دی. د بلوچستان خلک یا اوسیدونکو دغه بجټ پاړه سوي په کوټه کې د وایس اف امریکا دیو خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی د عام خلکو او سرکاري نوکرانو خبرګون راټول کړي.
زمانم خلیل خان دی ز ګورنمنت پوسټ ګریجویټ ساينس کالج کی ایسوسیټ پروفیسر او د بی ایس کوارډینیټر یم. دا بجټ سمج بالکل مطمئن نه یو په دا چې دا عوامي بجټ نه دی. حکومت دا ترازه کړی ده چې نان الیکټیبل خلک په ذریعہ باندې دی خپل بجټ دغه کړی ده چې اصل شی چې دی تعلیم دی. اصل شی تعلیم دی او د تعلیم د پار کم مت کې چې کم بجټ یې شي دی. بجټ خو اوس تفصیلا مخته راغلی نه دی لیکن کم سرسری کم سمری مشکته لیده دا بجټ چې دی دا بجټ بالکل عوام د پار قابل قبول نه دی. په دغه چې دا حکومت پکار دی چې ان ایف سی اوارد کې چې کم خپل برخه ده دا وفاقي حکومت سره واخی او پرو پیپل بجټ جوړ کی زیاتر پیسې چې دی دا لا ان اورډر د پاری ایشو د 40 بلینز ابوف.
ما نام سرباز عبدالرب دورانی دی. ز د دې پښتون بلوچ صبح اوسیدونکو یم. د سیاست په والا چې کم بجټ جوړ شوی دی دا بالکل کمزوري بجټ دی او په دې کې هیڅ د ولست لپاره د شیګړې دا سیټ یو شی نشته. اسپیټالونه برباد دي, میډیسن نشته او دویم د ډاکټرانو قلت دی. بیا که ډاکټرانو ته د هغه سکیورټی نشته. دویم په اسپیټالونو کې څه کم سیستم روان دی د هغه څه د دې وطن څه کم مریضان دي یا کم خوش خلک دي هغه مطمئنه نه دي. نو ډېر داسې مشکلات شته چې هغه د دې بجټ کې په نظر کې نه دي نیول شوی. نو دا دویم تر بجټ زیات کم رقم دی هغه و نورو شانو ته ځول کل سوی دي چې الان کې هغه غیر ضروری دي. تر ټولو بنیادی ضرورت زموږ سیاست دی چې په ټولو یوادونو کې د سیاست لپاره زورور کار کوي بلکې دا د دې ریاست ذمہواری ده چې د زموږ د لپاره علاج پرې کې موږ ته میډیسن راکې موږ خپل علاج په ډیره اسانی سره اپورت کو. لیکن دلته بدقسمتی دا ده چې موږ د خپل علاج لپاره خپل ذاتی تور پر باندې کنوینس مم خپل وی ډاکټر ته پیسم خپل پیمنٹ کو میډیسن هم خپل اخو او په بجټ کې دوی پیسې هم یشتي دي. نو دا د افسوس خبره ده چې دا بجټ کې کم رقم دوی یشتي دي دا په میډیسن باندې نه خرسيږي نه دا په ډاکټر باندې خرسيږي نه دا په هسپټل باندې خرسيږي. نو موږ مطالبه لرو چې پل فور دی په دې بجټ کې د سیاست لپاره رقم زیات شي لکه څنګه چې لای انډر ته یا نورو ادارو ته کم رقم سوی دي په هغه پیمانه بلکې تر هغه زیات دی وصیت ته وده ورکول سي او سیادت موږ ته بهترین موقع راسي چې موږ د خپل هسپتالونو سره د خپل ډاکټرانو سره استفاده وکړو.
نومان د ضلع کوټ سره تعلق لرم. دغه ضلع کوټ یو سیدونکو يم او زه چې يم د تقریبا 2 کال کېږي د یونیورسيټي بلوچستان څخه ګریجویټ يم. نو دلته چې کوم اسامياني دي یا مطلب نوکریاني دي هغه ملاویدنګ یو هم ځوان یو هم تعلیم یافته ځوان ته ملاویدنګ ډیر مشکل ده میرټ په حساب. ولې چې دلته زموږ په بلوچستان کې میرټ ډیر کم دی په حساب او پرون راسه بجټ چې کوم اناونسو دی دغه پاولا سره پنځه ذاتی ته وایم دغه پاولا سره پنځه زره نوکریاني مطلب حکومت اعلان کړی دی چې موږ د ځوانانو ته نوې طبقه ته نوکریاني ورکو. نو موږ د دې سره شو امید لرو چې دا نوکریاني موږ ته ملاوي سي خو حکومت باید کوشش وکړي چې دا نوکریاني د میرټ په حساب تقسیم کړي او هر ځوان ته او هر وګړي ته وارد غته خپل نوکری ورسي جوړ ځوان ته خپل په حق په حساب ورسي هغه چې سم مطابق څه تعلیم کړی دی نو هغه په حساب غته نوکری ورسي. ما خپل یو کال یو نیم کال کې چې فارغ شوم ګریجویټ شوم نو ما تقریبا په دلس زیات په ادارو کې په 40-50 ځانو باندې ما اپلای کړی دا چې ما ته نوکری مطلب نه ملاویږي. ولې د میرټ ډېر فقدان دی دلته په ځمړ په کوټه سیمه کې او په دا سایډ علاقو کې په بلوچستان کې د میرټ ډېر کم دی. میرټ په حساب نوکری ملاویدنګ ډېر مشکل ده. نو تقریبا سلویش منځوس ځګانو زیات ما اپلای کړل چې پراغه باندې الته میرټ نشته نوکری نشي ملاوي. وي عام خاص وان ته چې هغه تعلیم کړی او ګریجویټ دی.
د واشنگټن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
اوس په خبرونه کې وخت شوه دی د پښتنو شاعرانو ژوند او کار ته کتنی او روچنن زمون همکار سرداري ټکر د کم شاعر او لیکوال ژوند ته کتنه کوي.
خو ګورې دونکو نن به د سرا د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی مسعود. خغلی عبدالحی حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شعرا اوله حصہ کې د مسعود په حوالہ داسې لیکي، وای چې د مسعود د پلار نوم عبدالله، د جون پوره وخت او حالات نه دی معلوم، خو داسې معلومیږي چې د یو زر هجری نه پس تیر شوی دی. د ادم خان درخانی قصه په پښتو نظم کې لیکلې ده. نو د دې نه معلومیږي چې دی یو ډیر ښه شاعر و. مسعود د ادم خان درخانی قصه کې زی په زی د مینې او محبت داسې اشعار ویلي دي چې د هغې نه ثابتیږي چې دی پخپله هم یو ډیر ښه عاشق و، او د هغه سوزی عشقي اشعار هم ویلي دي. د دغه کتاب په مقدمه کې د عشق او محبت هغه جذبات او سوز و گداز بیان کړي دي چې بې د یو سوي زړه د خاوند نه د بل چا کار نشي کېدی. دی د پښتو ادب په میدان کې د دویمې درجې د شاعرانو په صف کې ګڼلې شي. نو راځئ چې د کلام دا نمونه د سره شریک کړو. سل ارمان چې ادم خان لاړ له جهانه، سل ارمان چې ادم خان لاړ له جهانه، له فراق پښتونخوا شو له ګریانه، او زمکی خاورې په سر اونستې له سوخته، زمکی خاورې په سر اونستې له سوخته، دا سپېرلو خړه لاړه تر اسمانه، او بعد تر اوسه لا ساړه آهونه کاږي، بعد تر اوسه لا ساړه آهونه کاږي، مسترد په جهان ګرځي سرګردانه، او د ادم په زړه درخووا پسې اومړه، د ادم په زړه درخووا پسې اومړه، او ما شهید لا خپل مینې کړه سبحانه. خو ګوریدونکو پراتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شاعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه راکې په لوی لم سپارو او خو جون درته غواړو.
په خبرونه کې اوس وخت شوی دی د یوې ادارې، د ادارې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
ایران او بین الاقوامی ایټمی توانائی اداره د ایران د ایټمی تنصیباتو د سارنی کولو د لوزنامی میاد یو میاشت نور اوږد کړی دی. دا لوزنامه د مئی په یو ویشتم تاریخ ختمه شوې ده. د میاد غزولو دا لوزنامه د ایران او د عالمی طاقتونو ترمنځ د ایران په ایټمی پروګرام په شوې لوزنامه ویانا کې د خبرو اترو د یو نوي دور شروع کېدو په موقع شوې ده. امریکی او ایران دواړو ویلي دي چې دوی په لوزنامه عمل کول غواړي. د وړاندینی صدر ټرمپ په دور کې امریکی په کال 2013 کې ځان دغه لوزنامې نه وستی دی او په ایران یې نوي بندیزونه لګولي دي. د دغه ورځې نه راپدې خوا ایران په خپل ایټمي پروګرام د عمل کولو دپاره یو شمیر اقدامات کړي دي چې پکې د یورینیم هغې حد نه زیات حده پورې د سوچه کولو اقدامات شامل دي کوم چې په لوزنامه کې مقرر کړی شوی و. د ایران په ایټمی پروګرام او په دې باب له پښیمي لوزنامه موجوده خبري اترې د یورپی یونین د مشرۍ لاندې کیږي، او د دې مقصد دا دی چې د برتانیې، چین، فرانس، جرمني او د روس په شمول د امریکای او د ایران د شرکت په ذریعه په لوزنامه د عمل کولو مقصد حاصل کړی شي. په موجوده خبرو اترو کې امریکا نیغ په نیغ نه ده شامله، خو بیا هم دا شرکت ډیر اهمیت لري. د مئی په 19 تاریخ د ختمیدونکو خبرو اترو نه پس د یورپ د خارجي عملیاتو د شعبې نائب لوی سکتر انریک مورا چې د خبرو اترو د غونډې مشري کوله اعلان وکړو چې په خبرو کې ناستو فریقینو ښه پرمختګ کړی دی او یو لوزنامه کېدو والا ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر ښاغلي انتونی بلینکن په ټلویزیون خوره شوي خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې په ویانا کې د شوو خبرو اترو نه واضحه شوې ده چې هر فریق له په لوزنامه د عمل کولو دپاره په لوزنامه کې د بیرته شاملېدو په غرض قدم پورته کول پکار دي. خاغلی بلینکن وی تر سوچ د امریکای تعلق دی نو موږ ته معلومه ده چې کم هغه بندیزونه به اوچتول پکار وي چې د ایټمی لوزنامې سره په سمون کې نه دي. او مونږ چې تر اوسه پورې سلیدل نه دي هغه دا ده چې آیا ایران لا چې څه په کار دي هغې ته تیار هم دی او که نه. دا ورله د ازمیخت وخت او د دې مونږ سره تر اوسه پورې څه جواب نشته. د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بله مرکه کې په کلکه سره دا خبره کړې ده چې امریکا ایران سره د عالمي طاقتونو شوي اټومي لوزنامې ته واپس راتلو ته په مکمله توګه تیاره ده او که دواړه ملکونه لوزنامې ته د واپس راتلو مقصد حاصل کړي نو بیا شوي لوزنامې نه د مسلو د اوارولو دپاره د یوې زیاتې مضبوطې لوزنامې د بنیاد په توګه کار اخیستی کېدای شي چې پکې ګردا مشرق وسطا کې د غیر محکمتیا را پیدا کولو د ایران دریض هم شامل دی.